یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د کارکوونکو په اړه یې لري، او وایي چې دا کار د دې سبب سوی دی چې په دې سفارت کې د کارکوونکو کموالی د دې سبب سوی دی چې د ویزو متقاضیان له ستونزو سره مخامخ سي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
امنیتي چارواکي په خوست کې تر شلو د ډیرو طالبانو د نیولو خبر ورکوي. د افغانستان اجرایي رئیس تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې، او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي په فارس خلیج کې د تیلو پر بیړیو د ایران له برید وروسته بیړني پلانونه تر غور لاندې دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي په خوست کې وایي چې په موساخیل ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوندي نیولي دي. د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه، او د دې یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلاح مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی چې تاسو ګورئ.
ښاغلی پټان زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال اوه طالبان چې مقاومت یې کاوه ووژل شول، او د دې عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته مرشوب لنه دا اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو، د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه شار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به د غونډې ته وینا وکړي، او د یو شمېر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره به د کانفرنس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان وویشت غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته یې ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 5 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوه مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان وای واشنگتن د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته د نړیوالو د ملاتړ هڅه کوي، او پر بیړنیو پلانونو غور کوي. شانهان پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د وی د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیری شي، نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابېدو په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا شته، او موږ همدارس د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. واشنگتن د عمان په خلیج کې د پنجشنبه پورس د ناروی او جاپان پر بیړیو پر برید ایران تورن کړی دی. ایران دا تورونه رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو لور یو هیله داوه چې عراق پیاوړی خپلواک او په خپلو پښو ولاړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګان اورتکس پرون وویل چې د خبرو پر مهال پامپیو د عراق له صدر اعظم مننه وکړه چې عراق ته د ایران پلوه وسلوالو د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د روسیې څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلوېښتنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لویدیو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د می په 15 منیټه په ماسکو کې غورځېدلې و. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوی و چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پرونی راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل، تفصیل د ازادي راډیو پر وپړنه هم لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب اوریدلی سي. په کابل کې د پاکستان سفارت وی نسی کولای چې د افغانستان د وګړو لپاره د ویزې او نور خدمات په سمتوګه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دلیل داسې وایي:
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعه نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستند.
دغه راز مشران و جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی هم پر همدې موضوع باندې څرګندونه کړې دي.
چیر دی وقت غواړي د سپاس مقابله کې مجادله ولري او وقت غواړي چې اقتصاد باندې ولاتي، نو یوازې حل لار چې دا موضوع شرکتو تیار کړي لکه څنګه چې د هندستان ویزی موضوع را.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شناهان وایي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ خلاص د ریډیو لري دوستانو، لکه چې مخکې ویل چې موږ په کابل کې د پاکستان د سفارت په اړه یو راپور لرو، خو مخکې تر دې چې هغه موضوع د ورسو وربسو دی ته چې په حکومت کې یو باوري سرچینه ویل دي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي. د دې موضوع د جزئیات لپاره زموږ همکار اجمل تورمن راوس د کابل سټوډیو ته خدای تورمن سب خبرونه ته شرغلې په دې اړه کنور تفصیل اوریدونکو سره شریکي.
بله فریبا جان، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو هم ویل، په حکومت کې باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغه مقرره په اړه ویل دي. دا خبر په رسمي ډول نه دی تایید شوی او سرچینه هم د موضوع د اساسیت لکبله و نه غوښتل چې نومې واخیستل شي. خو سرچینې دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمی به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پات شي که څنګه. دا په لاسال کې دا فریبا جان چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلی رحیمی د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې دي. د یو بل خبر له مخې د سولې د عالي شورا درلمشه رئیس محمد عمر داودزی د ښاغلی غنی د کمپاین د مسؤول په توګه ټاکل شوی دی. په سولې شورا کې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط دا خبر تایید کړی دی. بله فریبا جانې،
د زته مننه کوم اجمل تورمن و چې وایي په حکومت کې وی باوري سرچینې دا تایید کړی دی چې احتمالا د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی به د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. مننه کوم.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمجه خلاص دی راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکونکي کم دي او نسی کولای چې د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب ووایي. د دغه وزارت وایان صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري او حل لارو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې دا موضوع د دې موضوع نور تفصیل څه دی، یو ځل بیا زموږ همکار اجمل تورمن څخه به وپوښتو چې بیا هم د کابل سټوډیو سره خبرې کوي. ترمن صاحب بیا هم غواړم چې تاسو راپور ته غوښو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نورې څه څرګندونې لري او څه حل لارې وړاندې کړي دي یا پیشنهاد کړي دي.
بله فریبا جانې، لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان د ویزو غوښتونکي په یاد بهیر کې لستونزو شکایت لري او دا هم وایي چې د سفارت مخې ته افغان امنیتي مسولین هم له دوی سره سم چلند نه کوي. موږ نن د پاکستان سفارت ورغلی والته مو یو شمیر د ویزو متقاضیانو سره خبرې کړې دي. دا به لومړی په ګډه سره واورو.
راځي راغله دا پر چې بل سره دي او هر ځای را سره دي پر څه په ما وې چې د مسلمان پیدا شو ته وو ربې واغسته اتی بس بلی دی بو بس مې داسه ولار دا ما غړی اسکر نو دغه څه خلګو اتی مټرې وځو پرې واسه مې دی بو دی وېل اتی نه ورته بل دوه سر په لاګ اتی نه وای غلو بس مې دی بو بس نه مل کړ.
فریبا جانې، دا د هغه کس غږ و چې د پاکستان سفارت مخ کې ورسره ناسم چلند شوی او حل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. هلته لیدل کېږي چې امنیتي مسؤولین سم چلند نه کوي له بیزو له متقاضیانو سره. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره چې موږ خبرې وکړې، دوی وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکوونکي کم دي او نشي کولای د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازم ده ځواب وایي. دغه وزارت وایي سبغه احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ستونزې د هواري او حلارو د منډلو هڅې روانې دي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعه نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستن و ای که ویزاشان معطل میشه برای یک روز، دو روز یا چند روز، یکی از علتهای اساسیش همی است، چون مراجعین بسیار زیاد هست و طبیعتاً کارمندان سفارت به این حجم و این شمار مراجعین در یک روز نمیتونه رسیدگی بکنه.
پا مشخص دول در وی پراجعین که خبر شوید او یو امنیتی مسئول د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو د متقاضیانو سره ناسم چلند کوي، دوی وهي او گزارونه پکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی کس نیولې دی او څېړنې ورڅخه روانې دي. خبرې چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی خبرې هم واورو.
د پاکستان سفارت مخې ته زموږ څو تنه خبرمن هیوادوال وهلي او دغه سره غیر انساني چلند کړي او به حرمتي ورته کړي او هغه شناسایی شو ونیول شو او دغه سره به جدي قانوني برخورد کیږي. هیڅ پولیس او هیڅ کارمند د وزارت داخله د دې حق نه لري چې په غیر قانوني توګه زموږ قدرمن هیوادوال یا توهین کی یا تاخير کی او یا هم غوته صدمه ورسي.
د یادونه ده فریبا جان چې دا لومړی ځل نه دی، بس مخکې لدې هم ورته شکایتونه شوې دي، نه یوازې په کابل کې، په ننګرهار کې هم د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته ورته شکایتونه ده خلکو لخوا شوې دي چې دلته له دوی سره سم چلند نه کیږي او ته فساد موجود دی، د ویزو بدل کې ورنه پیسې اخیستل کیږي. دا موضوعات هم ډیر دي، خو تر اوسه پرې دغه موضوع ته یو د حل سم لار او اساسي لار نه ده موندل شوې. دغه ویزا اخیستونکي ادعا لري چې دوی چې پاکستان ته زیزه کوي چې د درملنې لپاره زی او دلته د درملنې لپاره سم امکانات نشته، یا مثلا د مالزیا او زمنا یو شمیر نور چلته خپل خپلوانو دوی پاتې دي، د زامن د چا خويند د چا ورونه د غوې د پښتن لپاره ځکه د ویزې تقاضا ډیره ده، ولی هم نو کوم نشته تقاضا ده غونډه د دوی تقاضا نه پوره کیږي. بله فریبا جانې
ډیره زیاته مننه کوم. اجمل تورمانو دوستانو و موریتل چې د افغانستان یو شمیر وګړي په افغانستان کې، کپ کابل کې دي، کپ جلال آباد کې دي، کپ هرزه کې دي، د پاکستان د ویزې د اخستلو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي. د ستونزې که د سفارت د کاري بهیر لاړ خدي او که چیرې او که د سفارت ساتونکو یا د مثلا د ملي امنیت ساتونکو د چلند په برخه کې دي، خو په هر صورت د ستونزو څخه شکایت کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزې ته اساسي حل لار باید ولټول سي. زما همکار رحمت الله افغان د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره په دې اړه خبرې کړې دي. د مرکه په ګټه سره وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولاته هغه مجرم هم ووسي چې هغوی باندې هغوی سره داسې یو برخورد ووسي، لتکوب وهل ټکول قتم په قانون کې نشته د پولیسو له خوا نه چې په خلکو باندې ګزارونه کوي. مګر بدبختانه بدبختانه زمونږ په ټولنه کې بیا خاصا د امنیتي سکتور کې بیا خاصا په وزارتو پورې داخله په چوکاټ کې دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کې هم په ولایتو کې خلک سره ډېر بد برخورد لري، ډېر بد چلند لري.
صدیقی صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کوي، بلکې له دې نه وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات ترسره کړي وو. لامل یې پسې کېده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نه بوده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشتې دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي، د هغوی د برخورد، د هغوی د وظایفو په اړه دوی ته توجه ورته وشي، دوی تدریس یې باید دغه سیمینارونه جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نشته، او د دې په څنګ کې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کې باید ووسي چې دوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمیم شي، هغوی سره ګویزا شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې دوی مک شریک شي چې خلک تاسو همداسې برخورد لري. څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هغومره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، د دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول پکار دي؟
زما وړاندیز د بابت خو دغه مونږ پورې غواړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري. خو غوښتنه مو دینه دا ده چې تاسو غواړئ چې په واقع سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع له منځه ولاړ شي. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشنکاري حتی رسېدلې چې هر ویزا اخیستل د 15,000 تر 30,000 افغانۍ حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي. کیسر دوی واقعت غواړي د فساد په مقابل کې مجادله ولري، او واقعت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي. نو یوازې حل لاره چې دغه موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع، هندوستان ویزې موضوع را که دغه موضوع په دې طریقه حل شي، زه فکر کوم یو د بې عزتي، د بیا بروي، او د دې په څنګ کې موږ کولای شو چې دغه د فساد مخه قطعا ونیول شي. که دغسې موضوع ونی، دغه فساد د افغانانو بې عزتي موضوع ده، او د دې په څنګ موږ داسې فکر کوو چې په خپل د پاکستان سفارت زمینه د فساد لپاره مساعد کړی. یعنی په داسې کسانو هم چې میاشت مراجع کوي قطعا عزت نه جلا کېږي ورته. خو کله چې دوی د پیسې موضوع وي، په دوی درې ورځې کې نهایت 5 ورځې د دوی پیسې د دوی ویزه اجرا کېږي د فساد په مقابل کې. نو غوښتنه مو دوی نه ده چې تاسو باید د فساد په مقابل کې قوي مجادله ورلرئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی وو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو، زموږ شغله ازادي رادیو خوري کې چې مو د ازادي رادیو خبرونه تر دې مهاله نه اوریدل، کولای شئ چې ویب سټ ته مو مراجعه وکړئ او خبرونه مو په تکرار باندې واوري یا مو راپورونه او تحلیلونه ولولئ په تمو د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس په لناجی صفحې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د قزاقستان او ازبکستان له لارې د افغانستان کرنیز محصولات بهر ته ولېږدوي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ وزیر له دوی سره ژمنه کړې چې دا ستونزه به هواروي.
خورا هلمند د عمدارنګ د هغه تجار چې دوی په دغه خرید و فروش کې اخته دی، هندوانو چې په ارزانه شوي دي در اغوسته شوي دي، تر څو چې قزاقستان ازبکستان پر لارې باندې کړی دي، وزیر تجارت دا وعده ورکړی دي.
تر دې مخکې بزګرانو شکایت کاوه چې دوی کرنیز تولیدات په هیواد کې بازار نه لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ کې د یو شمېر لویو پروژو کار پیلوي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه پروژې چې د خصوصي سکتور له لورې بشپړې شوې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. نوموړي وویل چې په دغو پروژو کې د اوبو لګولو، مالدارۍ او تحقیقاتي برخې شامل دي.
یک فرم مرغداری به ظرفیت 5000 قطعی کارش آغاز میشه و در این زمان چندین فرم کلان مرغداری کارش تکمیل شده، با همکاری سکتور خصوصی تکمیل شده اینا هم به بهره برداری سپرده میشه.
نموری ویل چه لدی سره به د خلکو په اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي، او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
زموږ خلاصه د ایرادیو اړې دوستانو اوس باور سوې نړیوال موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگتن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې رسنیو ته کړې دي. د دغه موضوع زما همکار صالح محمد صالح تعقیب کړی دی، همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرغلی که په لومړي سر کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست د دې څرګندونو نور جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره مننه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېجۍ او بله جاپاني وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگتن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل 15% of the world's oil flows د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریږي. نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا سته، او موږ همداراز د نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دقیقا ونه ویل چې دغه وضعیت د کنټرول لپاره کوم اقدامات پکار دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تیلو پر لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړی و. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویل چې دا کار ایران کړی دی. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیره پنجشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه شي چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. د امریکا پوځ تیره پنجشنبه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپاهي پازداران انقلاب ځواک د ګزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهرا د یوې کښتۍ له بدنې څخه یو ناچاودلی ماین لرې کوي.
بله، په عمان خلیج کې پر دغو کښتیو د حملو په اړه آیا په خپله ایران یا نورو هیوادونو څه څرګندونې کړې دي؟
ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو لسو حملو سره خپل ارتباط رد کړی دی. وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوې ویډیو هیڅ شی نه دی ثابت کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون د واشنگتن ادعاوې خطرناکې وبللې، او ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او ناوړه پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او راحته لاره ده. د جرمني په ګډون ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا څرګنده نه ده چې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حملو کې څوک لاس لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او د نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې یوه کنفرانس ته د دې پیښې په تړه وویل
هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده. ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه وکړم.
او پریباجان تیره میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله سوې چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگتن او د واشنگتن د متحدانو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات کړی و.
ډیره مننه کوم صالح محمد. صالح وایي چې وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست ویلي دي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته امریکا غواړي چې د وضعیت له خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. ډیره مننه کوم صالح صاحب.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
ازادی را دیو سر ووسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف او ځای اورېدلی سي. ورځو کابل ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې څه مقالې لیکلې دي، دغه ورځپاڼو ته زما همکاري ناجیه صافی کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابلو موضوعاتو ترڅنګ د طالب بندیانو د ازادي دو د ناټو او ګودمحالي مالی ملاتړ او د سولې په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. دنیا ورسپانې لیکلي د افغان سولې په اړه خبرې تر بل هر وخت چټک شوې دي او امریکا او روسیې نیولې بیا تر ګوندیو ټول هیوادونه د سولې له بهیر ملاتړ کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټول لوري د سولې خبرو ته ظاهرا ځانونه ژمن بولي او مذاکرات د حل یوازینۍ لار بولي، نو بیا ولې د سولې خبرې په جامد حالت کې پاتې دي؟ د لیکوال په باور د سولې روان بهیر ته په کتو له یو څو ګوته په شمېر مشرانو پرته نور هیڅ لوری هم د سولې خبرو د بریا لپاره جدي اراده نه لري، بلکې یوازې غواړي چې په ملي او نړیواله کچه سیاست وکړي او امتیاز ترلاسه کړي. د سرمقالی په پای کې راغلي ملت له ټولو لورو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي، ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او جګړه د څو نورو کلونو لپاره اوږده کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د مسکو او دوحې وروستیو ناستو ته په کتو ویلی شو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت تر اوسه د شعار تر کچې دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم امریکایي چارواکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې سیاست بدلون موندلی، خو د ورځپاڼې د لیکوال پان وکتل شي چې پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي څه ډول بدله شوې او دا به وکړی شي چې په پاکستان کې د ترورستانو ځالې له منځه یوسي او کنه. د ویسا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی امریکا سوله غواړي که داعش. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي جنرال مکنزي په خپلو څرګندونو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې په رښتینی معنا په یو خطر بدل شوی او تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو په تیره بیا پوځي چارواکو دې ته ورته اندېښنې ښودلې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم داعش په افغانستان کې فکري بنسټ نه لري، خو له طالبانو سره د سولې تودې هڅې او د هیواد دننه د دوی پر مرکزونو د مرګونو ګزارونو او هغوی د یو شمیر خاصو سیرو د وژلو موخه همدغه ده چې نور باید طالبان جبهه داعش ته پرېږدي. د ورځپاڼې د لیکوال په اند د امریکایي چارواکو لخوا داعش د لوی خطر په توګه یادول او دا چې طالبانو سره پر سولې سربیره به جګړه دوام لري له ورایه ښکاري چې واشنګټن په افغانستان کې یوازې د جګړې د بیرغ او بڼې د بدلولو په هڅو کې دی، نه د سولې. ماندګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د طالب زندانیانو له ازادېدو سره د جګړې شدت کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی او نه هم په دې سره طالبان سولې ته هڅول شوي. د سرمقالې په پای کې راغلي د طالب بندیانو په ازادېدو سره د هغوی لیکې پیاوړی کیږي او دا به د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل شي. او انیس ورځپاڼې لیکلي د ناټو اوږدمهالي مالي ملاتړ د افغان ځواکونو روحیه په بې ساري ډول پیاوړې کوي. ورځپاڼې لیکلي د دې لپاره چې افغانستان په ځان د بسینې په لور ولاړ شي باید د ناټو مرستې ښه مدیریت شي.
دستانو د کابل چاپ د نوی ورځپاڼو غټي د مقالو سرټکي خو مو واوریدل. اوس به ورسو د سپورت ډګر ته. لکه چې تاسو هم خبر یاست نن د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. د دې لوبو د خبري پوشش لپاره زما همکار واصل وصال په بریتانیا کې دی او له بریتانیا څخه به موږ ته د دې لوبو په اړه تازه جزئیات راکړي. هم دا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی وصال صاحب. خبرونه ته شرغلې که په لومړي سر کې دارت وست چې دغه لوبه چې نن د افغانستان او د جنوبي افریقا ترمنځ کیږي د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه فریبا جان. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نننې سیالۍ له دې اړخم افغان لوبډلې ته مهمه ده چې افغان لوبډلې خپل تیرې پر لپسې درې سیالۍ بایللې دي او ولس یو څه ناڅه له دوی څخه مرور دی. ما د خلکو یو څه ګیلې مالې لوبغاړو سره دلته شریکې کړې. نو دوی وویل چې نن دوی پوره کوشش کوي چې د سویلي افریقا پر وړاندې چې دغه سیالیو نسبتا کمزورې لوبډله ګڼل کېږي، ځکه هغوی هم خپلې درې سیالۍ بایللې دي او افغانستان هم درې سیالۍ بایللې. نو دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې نن که دلته باران ونه شي نو ښه لوبه وکړو د سویلي افریقا پر وړاندې او دوی ته ماتې ورکولو سره په یو نوې روحي سره هغه پاتې سیالۍ وکړو. نن د دوی کوښښ هم دا دی د افغان لوبغاړو د دوی په وینا چې نن موږ په یو نوې مورال سره یو نوې روحي سره میدان ته ښکته کیږو او کوشش کوو چې نننۍ بریا خپله کړو او ولس چې یو څه موږ څخه مایوسه دی هغوی بیرته خوشحاله شي او دوی له ولس څخه هم غواړي چې دوی ته دعاګانې وکړي تر څو دوی وتوانېږي چې نننۍ لوبه کې ښه ثابت شي دوی او یو ښه نتیجه ترلاسه کړي. نو لوبغاړو له تېرې یوې اونۍ راهیسې دلته په کارډیف کې پوره تمرینات هم کړي دي. ګلبدین نایب راته وویل چې لوبډله پوره چمتو ده د دغه سیالۍ لپاره، او کومې کمې کاسته چې په تیرو سیالیو کې وي هغه ډک کړي دي. نو د دوی په وینا چې دوی به نن نو یو ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي فریبا جانې.
بله دقیقا، ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دوی څونه آمادګي لري، او لکه چې تاسو هم یادونه وکړه چې افغانستان درې نورې لوبې تر دې وړاندې بایللې دي، نو څومره تمه او هیله سته چې افغان لوبډله به دغه لوبه وګټي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
بله، تیره ورځ لاړم د دوی تمریناتو پر مهال مې یو شمېر لوبغاړو سره خبرې اترې وکړې، نو تر ډېره دوی هم له خپلو تیرو سیالیو او کارکردګیو څخه راضي نه ول، اما د دوی اراده غښتلې وې. د دوی خبرې چې ما سره کولې، دوی همدا ویل چې موږ همیشه کوښښ همدای چې د ولس لپاره، د خپل هیواد لپاره لوبه وکړو. چون کرکټ دغه پیچونه یو څه تیز دي، دلته د بیټنګ په برخه کې افغان لوبډله یو څه ستونزو سره مخ ده، اما دوی په هغه ستونزې چې په تیرو سیالیو کې وي هغه به بیا نه تکرارېږي، او په هغه باندې دوی کار کړی دی. تر ډېره دوی تیره ورځ هم چې کوم تمرینات کول ما له نږدې ولیدل، نو د بیټنګ باندې د دوی زیات تمرکز. او حشمت ویلې چې کوشش همدا ده چې موږ پوره 500 ورونه ولوبو. حضرت همداسې نور علي زدران او یو شمېر نور لوبغاړو سره خبرې وکړې. رحمت شاه هم خبرې وکړې، هغه ویل چې یو څه چانس را سره یاري نه کوي، غنی زه پورا کوشش
کوم. تاسو نه مننه کوم درنو دوستانو. تاسو کولی سي د کرکټ د لوبو جزئیات د ازادي رادیو د خبرونو لاله تعقیب کوي. موږ به هم زموږ همکار وصل وصل تورسو چې برېټانیا څخه د دې لوبو د خبري پوشش راکوي. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دی. له اجمل انس خدمت مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
افغان چارواکي وایي د خوست په مساخلو ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوند نیولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروې له شازدافیر سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن وایي واشنگټن د امان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته د نړیوالو د ملاتړ هڅې کوي او پر بیړنیو پلانونو غور کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې.
مننه کوم اجمالاند. دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام. اوس د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوته چمتو دی. په ګډه به وره
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 308 دیرش کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل، په لومړیو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندانۍ پولیسو وکړل. په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې چې په رودات ولسوالۍ کې د استخباراتي مدیریت په همکارۍ وشول، په نتیجه کې 208 کیلوګرامه چرس ونیول شول. په پام کې و چې دا چرس یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور درې تنه نیول شوي دي. د پروان ولایت پولیسو د دوو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چرس او هیروین د قاچاق کولو پر مهال ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې وشول. په لومړیو عملیاتو کې 4 کیلو او 200 ګرامه هیروین او دوهمو عملیاتو کې 15 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دا نشي مواد په یو کورلا او سراچا موټر کې پټ کړل شوی و. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې نشي موادو د قاچاقو په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دي. د نشې موادو د قاچاق او ویش قضیو د سی له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي. د دې مرکز وایاند خالد موهید ازادي رادیو ته ویل 15 تنه مشکوک کسان چې د ویش قضیو په تړاو د امنیتی ادارو لخوا نیول شوی وو له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی.
دی 15 تنو غوختل چې نشئی مواد په خپل سفری بکسونو او خېټو کې د حامد کرزی لنړیوال هوایی دګر څخه هندستان، عربی متحده امارات او سعودي عربستان ته قاچاغ کړی.
د یادونه ورده چې د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو په تیر یو اونۍ کې 4 تنه له 3 کالو څخه نیولې بیا تر 15 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. او د اونۍ وروسته په خداده چې په کابل ښار کې هغه شل تنه ونیول شول چې نشئی مواد خرڅول. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل د کابل امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په 11 امنیتي حوزو او بګرامي ولسوالۍ کې د نشئی موادو 13 خرڅونکي نیولي او بیا یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. له دې نیول شویو خلکو سره 122 ګرامه هیروین، 40 ګرامه خیخه، 2 کیلو ګرامه چارس او یو شمېر نشئی ګولۍ هم نیول شوې دي. د یادونه ورده چې پردي عملیاتو سربیره په تیر یوه اونۍ کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه 200 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربسریز روغتون ته وړل شوي دي.
مسکا هوتک وچ د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دیاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ډیر سوی دی.
د نشې بوټو په پرتله د کیمیاوي نشې موادو ستونزې ته لږه پاملرنه شوې ده.
په دیاړه هم راپور لرو چې د جوزجان ولایت بختي پارک د محتاجینو په استوګنځای وشتې دي. دا چې نشه ولې د انسان وینه کموي په دې اړه له ډاکټر نقیب الله اواب سره مرکه لرو.
کله چې کوم خونی په معتادانو کې رامنځته کیږي د دوی ستړیا رامنځته کیږي پکې خستګي همدارنګه رنگ پریدګي یا مثلا قوارې ډیره زیړه غوندوي.
د شمس الدین په نوم یو معتاد وایي چې د خپل کشر ورور لخوا په نشو اخته سو.
د خوراک په جیب باندې میوه په جیب باندې پودر سکند او لسل کیلو نه 15 پټه کیلو ته ضرر رسول
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
حق مناسب اوس درته وایي چې دا د څه شي نقشه ده.
دا د عملیاتو نقشه ده.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیدوف وایي چې نړیوالې ټولنې خپل ټول پام نشې بوټو ته اړولی دی، خو دې خواته پام نسته چې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي او له دې امله د محتاجینو مړینه هم ډیره سوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم د کیمیاوي نشې موادو استعمال منی او وایي چې کیمیاوي نشې مواد ورو ورو د نشې بوټو ځای نیسي او معتادین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نکړه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC څېړنې ښیي چې اروپا ته د افغانستان د تریاکو د قاچاقو ترڅنګ لا آسیایی هیوادونو څخه هم اروپایی هیوادونو ته د مصنوعي نشئ موادو کاچاک ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئ موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف د کیمیاوي نشئ موادو د خطرونو تحلیل په نوم غونډه کې وویل نړیوال ټولنې ټول پام یوازې د نشئ موادو بوټو ته اړولی دی، خو دې اړخ ته پام نشته چې په نړۍ کې کیمیاوي نشئ مواد ورځ په ورځ مخ پر ډیریدو دي.
د نشئی بوټو په پرتله د کیمیاوي نشئی موادو ستونزې ته لږه پاملرنه شوې ده. له همدې امله د کیمیاوي نشئی موادو خرڅلاو رس په ورځ ډیریږي. کیمیاوي نشئی مواد لکه میتافیټامین او امفیټامین یا شیشه اوس په جدي روغتیا ستونزه اوخته او په آسیایي بازارونو کې خرڅلاو په چټکۍ سره ډیریږي. موږ اروپایي مارکیټونو ته هم د دې موادو د قاچاق شاهدان یو.
د ملګرو ملتونو یا UNODC چیړنې ښیي چې ځینې هغه نشئی درمل چې په خوا به په درملنې کې کاریدل اوس د نشئی لپاره کارول کیږي، ځکه یې نو بیا هم ورځ په ورځ لوړیږي. په افغانستان کې ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی کیمیاوي نشئی مواد په ځانګړي ډول د نشئی ګولۍ په بیلابیلو لارو د ښار له درملتونونو څخه رانیسي. په دې اړه د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری ځوانان کیمیاوي نشي مواد په خپلو کورونو او رسمي دفترونو کې کاروي. د ښاغلی یوسف په خبره د کیمیاوي نشي موادو ډیری معتادین لدی عمل دا ډول نشه کوي چې ځان اسري او پرمختللي وخی.
مصنوعی نشئی مواد استعمال په نړۍ او افغانستان کې ډیر شوی دی. د کیمیاوي نشئی موادو کارول د دیل عمل شوی چې په افغانستان کې د تاریاکو بای راټیټی شي، ځکه چې ځای کیمیاوي نشئی مواد نیولای دی. په افغانستان کې کیمیاوي نشئی مواد ډیری ځوانان او شتمن خلک کاروي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په داسې حال کې لجنمنو هیوادونو سره د مرستې او کیمیاوي نشئی موادو د طرح خبر ورکوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر اوسه پورې په ملي کچه له کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې ځانګړی قانون او ستراتیژي نه لري.
محمد ایاز ترنکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په اړه راپور اوروه، په راپور کې مو واوریدل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر سوی خو دولتونه دومره پام نه ورته کوي. اوس په جوزجان ولایت کې بوختي پارک ته ځو. د شبرغان ښار بوختي پارک د نشئی موادو د خرچلاو او نشیانو په استوګنځای وشتي دي. د شبرغان ښار څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل بوختي پارک چې د والی دفتر په شلمتری کې پروت دی په خوا د خلکو لپاره د تفریح او ورزش ښه ځای و، خو اوس هلته محتاجین نشئی مواد خرڅوي او یا نشئ کوي. په دې اړه عالم رحمان یا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د شبرغان ښار بوختي پارک چې اویا کاله مخکې جوړ شوی د جوزجان یوازینی پارک دی چې د دې ولایت اوسیدونکي به د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د دې پارک په هر خوا کې معتادین ناست وي چې څوک نشي کوي او ځینې نورې بیا نشي مواد خرڅوي. نورالله یو له هغو معتادینو څخه دی چې دوه کاله په بوختي پارک کې هیروین څکول، خو اوس د دې ولایت د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې بستری دی.
ما چمن ولایت جوزجان امروز بودیم.
زه د جوزجان ولایت په چمن یا بوختي پارک کې وم. یو دوست می راته وویل چې که د ځان درملنه کوي نو د معتادینو د درملنې روغتون ته به دې معرفي کړم. ما هم ورسره ومنله او دې روغتون ته ولاړم. اوس خوښیم چې په دې روغتون کې مې درملنه کیږي.
خوش هستم کې خدا هغه ما ور دوست داشته کې ما را د دې ځای مکان ما را آورده.
د جوزجان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې بوختي پارک د نشئی موادو د خرڅلاو په مرکز بدل شوی دی. انجینر علاداد وایي چې خای د نشئی کولو بوی موک او یاز موک ماشومان په نشو وخته کړی.
صبح میرفتیم به کار دیدیم کې و متادا همونجا خوونه همه.
سحر چې کله کار ته راځم نو ګورم چې ټول متادین په بوختي پارک کې سره راغون شوی او هیروین څکوي. ځینې بیا د پارک پر څوکۍ ناست وي او چرس څکوي. د چرسو بوی خو آندا چې تر سړک پورې رسیږي، په داسې حال کې چې دا پارک د ولایت په شلمترۍ کې پروت دی. باید دا حالت کنټرول شي، خو که کنټرول نشي نه پوهیږم چې زموږ او زموږ د ماشومانو راتلونکی به څنګه شي.
د جوزجان والی لطف الله عزیزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د دې ولایت بوختي پارک د معتادینو په استوګنځي باندې اوخته دی.
د نشئی موادو له ټولو ډولونو سره مبارزه دوام لري. امنیتي او کشفي ادارو ته لارښوونه سوې چې پر هغو ځایونو عملیات وکړي چې هلته نشئی مواد تولید او خرڅیږي. پولیس د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري، بلکې له نشئی موادو سره جدي مبارزه کوي او د دې کار لپاره کلکه اراده لري.
د جوزجان ولایت د معتادینو د 50 بستریز روغتون مسؤول ډاکټر عبدالغفار خوشیوال وایي چې د پروسه کال په پرتله سه کال په دې ولایت کې معتادین په سلو کې شل ډیر شوي دي.
د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې هغه کسان بستري کېږي چې عمرونه یې تر 14 کالو ډیر وي. دا روغتون دوه څانګې لري چې یوه څانګه یې معتادو میرمنو او ماشومانو ته ځانګړې شوې او په بله څانګه کې د زړو خلکو درملنه کېږي.
د جوزجان ولایت د معتادینو د 50 بستریز روغتون چارواکي په دې ولایت کې د معتادینو د ستونزو پر وړاندې مبارزه د ټولو دخیلو ادارو کار بولي او په دې برخه کې د ګډ عملی کار او تبلیغاتي مبارزې غوښتنه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه ول د انسان وینه کموي. طبي ډاکټران وایي چې اعتیاد انسان په وجود کې د وینې د کموالي لامل کیږي، زړه په ډول ډول ناروغي اخته کوي او آن دا چې د زړه د درېدو سبب هم کیږي. دا چې ولې نشه د وینې د کموالي لامل ګرځي، د معتاد په وجود کې اوږدمهاله او لنډمهاله زیانونه څه دي، او د وینې کموالی امیدواره ښځې له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر نقیب الله اواب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې کومې نشې د انسان په بدن کې د وینې د کموالي سبب کیږي.
زرق د هیروین، استفاده د میټ امفیټامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، د ټول کولای شي چې انسان کم خون کړي، همدارنګه قلبي امراض ورته پیدا کړي.
ولې نشه وینه کموي؟
همدغه معتادی کله استفاده کوي د مواد مخدر څخه، د هیروین څخه، د تریاکو څخه، د مورفین څخه، د الکول څخه، یا مثلا د میټ امفیټامین یا شیشه څخه، د په مجموع کې په عصبي سیستم باندې تاثیر کوي، همدارنګه په قلبي وعایي سیستم باندې تاثیر کوي، د وینې سره حجرات او سپین حجرات کموي، او همدارنګه معافیتي سیستم ضعیفه کوي. شدا ټول په مجموع کې انتان د دې سبب ګرځي چې مخ اعظم یا د هډوکی مغز هغه متاثر کی. د انسان وجود کې د هډوکی مغز د چوینې سلسله جوړوي، که سپین کرویاتی، که سره کرویاتی، که پلیټلیټونه دي. نو کله چې د هډوکی مغز نه هی شو نو وینه نه جوړوي. ناکافی خوراکونه او مثلا د نور هم د دوی نه د اشتها، د ټول د دې سبب ګرځي چې یو کمپلیکس کمخونی رامنځته کی، یو مغلقه کمخونی، چې هغه کمخونی د آهن پکی وي، د مزمن مرض د کمخونی، او همدارنګه د میکروب له وجې نه کمخونی.
د نشه یي موادو څه ډول استعمال ډیر وینه د معتادین کموي؟
اصلا یو استفاده د مواد نشه آور یا مخدر څخه په کلاسیک یا سنتي ډول د دخانیاتو نه استفاده، مثلا چارسو، سیګریټو، د دې شیانو مثلا، چې دا هم خپل تاثیرات لري په اوږده موده کې صحت ته ډیر مضر دي، او کیدلی شي چې من وجهین په وینه باندې هم تاثیر وکړي. اما عمدتاً محرک صنعتی دواګانی چې هغه ډیر مخرب تاثیرات لري او حتی په ډیر لنډ وخت کې قلبي وعایي، همدارنګه د معافیتي سیستم د تضعیف، همدارنګه د انتاناتو لپاره د زمینه سازی او مصاب کېدلو زمینه زر برابره کی.
په متدین کې د وینې د کموالي لامل را پیدا شوی لنډمهاله او مهاله ستونزه کوم دی؟
په لنډه موده کې کمخونی کولای شي چې د هغوی په فعالیتونو باندې ناوړه اغیز وکړي، هغوی مثلا ټولنه کې فعال نشي، عدم تحرک، یا د هغوی تمرکز ذهني، او همدارنګه دا ټول شیان د اختلال سره مخ کړي. په اوږده موده کې کولای شي چې د دوی مثلا د اوسپنې کموالی، میلینیشن موږ ورته وایي، د اعصابو په اصطلاح تشکل کې، همدارنګه نیورو ترانسمیټر فنکشن چې موږ وایو، چې لکه د ډوپامین او نورو په اصطلاح موادو افراز، دا باندې متاثر کی. همدارنګه نه د عصبي فعالیتونه وکي، تحلیل او تمرکز او مثلا ججمنت د یو چا باندې تاثیر وکي.
په معتادین کې د وینې د کموالي نخي او نخانی کوم دي؟
کله چې کمخونی په معتادانو کې رامنځته کیږي، د دوی ستړیا رامنځته کیږي، پکې خستګي، همدارنګه رنگ پریدگی، یا مثلا قواره ډیره زیړه غوندوي، همدارنګه د زړه ټکان، نفس قیدی، ستړیا، فزیکی عدم تحمل د فزیکی فعالیتونو، دا ټول د کمخونی علائم دي چې کولای شي کورنۍ یا د کورنۍ نور غړي هم ورته متوجي شي.
دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څو وخت پورې پاتې بوي؟
تر څو دوی موافق ډول باندې اول د نشې څخه راونوځي، او دوهم دا دی کچیر ته کمخونی تاسوس کړی وي، د کمخونی موافقه تداوی ونشي، نو دوی به په دې جنجال باندې متاسفانه مصاب وي.
او نشه په امیدوارو میند باندې سهوی په دغه مرحله کې له نشه یي مواد نه استفاده کوي، نو د وینې کموالی نو څومره ګواښ دی او خطر دی؟
اصلا حامله ښځې چون ضرورت د وجود زیات دی، هغوی مساعد دي، انتاناتو تا کمخونی تا او همدارنګه نورو مختلفو امراضو لپاره کله چې دوی استفاده د منشیاتو نه کوي، د مواد مخدر نه کوي، نو د دوی د مساعد بودن یا سسپټیبلټی موږ ورته وایي دا فوق العاده زیاتیږي، نو دوی هغه د ټولو نه زیات تهدید دوی ته متوجه دی چې دوی صحت ته کمخونی لپاره مساعد وي.
له ډاکټر نقیب الله اواب سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده. ښاغلی اواب وویل چې اعتیاد انسان په وجود کې د وینې د کموالي لامل کیږي، زړه په ډول ډول ناروغۍ اخته کوي او آن دا چې د زړه د درېدو سبب هم کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. شمس الدین د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای چې له 22 کالو راهیسې نشه کوي. شمس الدین وای چې د خپل کشر ورور لامل په نشو اختاسو. دا چې شمس الدین څنګه د خپل ورور لامل په نشو اختاسو او وروسته کوم ستونزې وګاللې، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
عمر به می صاحب 25 کال عمر به می تو دیر کال می سن و صاحب سے محتاط سلام د نشه مخ می صاحب مالداری در لو دل زراعت می در لو دل صاحب نامی کاروبار مستی می دکان دکر رات کول صاحب دا می وړي ورتا نشه می کول صاحب او کار می مرسته کول دو نیم زر په دی ورځ جوړی دل رات دی ورځ د 1000 روپے ما مصرف کولې ته نه یو نیم زر می بچت کولې پودر مشکل صاحب اول لورز د ما ورور سکل دی ورور ته ما نصیحت وکړ ورځ مرته وکړي ورور مسک دا پودر دی اینده نه لري خرابېږي پنځه ورځې می ته نصیحت وکړ خو یو ورځ ما مر سره وسکل په دوم ورځ می وسکل سه په پنځم ورځ می وسکل پنځم ورځ بعد مرته پیسې ورک مل دا څنګه خرسيږي وای دا بندل کی په 1000 روپی خرسيږي دی ته می 1,00,000 روپی ورکي ا پنځه زری زو لزری بل ما ورځ می شروع کړی د توسه پورې 22 کال اوسه بس متات سلام دی ورور د لاس نه متات سوی ځان باندې فشار اته ځان به درد کا خوب نه راته ډاکټر صاحب بیخی تینا اله سخلات باندې راغلی دی پودرونه صاحب ډیر ز کمزورې کړم صاحب لسل پیسد نه اویا پیسد ز کمزورې کړم دې ډیر پیسد ځان دې ما پاتې ده دی خوراک په جیب باندې میو په جیب باندې پودرس کړو او لسل کیلو نه 15 پته کیلو دې زرا رسول دوه مې وزن کم کړی دا اوس وختو کې د سی بیخی به چنه لکړې و ما بچانې مراتول پلار پرې ده شام پرې ده بس نو خبر می مونلا خو بس دی پودر او با بس شعر به ور باندې بس تن روان وسلم کور می پیسې واخلې دلته بلاله ماشاله بات دوا به می راوخلې شب می راوخلې به مل ته خرڅ ولم بل خرچه به می پکې پیدا کوله 15 ګرام 10 ګرام او 1 ګرام 2 ګرام او 2 ګرام به می شب واخلې او بیا صاحب جای سازي کړله پولیس به د تلاشی مل شي به کوله او صاحب چیرته به پټ ځای کې و می خو دا ځان بس بیا به مازیګر مخام ټیم بس کور خواته روان سم صاحب یو دوه پیری ګر کړای ما مواد برش کا واخلې لا به پیسې بس راسره پیسې به ماخستلې د شپې من ټک ټک وای صاحب بس هغه به چرګان راپورت اسول د ورځې به اخلاص کړل بیا به ور دین نه سم نو وختي خو راځه پلار ته 2 بجې د شپې دی تر روان ویا د مخکم یاران دوستان به مسلی دل وسې ګورم کنه نه پیژنم نو واساب مې سکار نه کوي ولا به خې ډاکټر صاحب راځي پکړای مې مسریخ ته خبر نو دوه اسکاله صاحب ډیر عمر ده دا ملي سوې سیم کنه والا که ودونه تمې چشتيانه راتله کاټې لګلې د سای پوسولې ز نشه ته تل خپل نشه مکړې دا چورت مو ولای دا والای دا سی اخو دا ز اوس په دې خیرن ځان باندې ورسم ته خیرن پرنګ کالم خیرن اما سی کور تر غلېم سای پوسولې بس کله خو به دلې سوې ډېر پیسې مې مصرف کړې 22 کال د ورځې 100 روپۍ ته حساب و
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا څه ده چې د پولیسو قومندان زمان خان ته معلومات رسیږي چې په فلاني ځای کې خورا ډیر نشي مواد زیرمه سوي دي. هغه دی چې قومندان زمان خان د دې نشي موادو ترلاسه کولو لپاره دقیق پلان جوړوي او هلته یو ټولی پولیس استوي، خو کله چې پولیس هلته رسیږي نو یې واجب اسانه ویني. دا چې هلته څه پېښه شوه د دې پېښې تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
کماندان صاحب زمو پکارو
هو راځي رشید خان مهرباني وکي
دغلط به کینه
نه دلتا ما ته مخه مخ چوکي کې کینه چې د میس په سر نقشه خطر ته معلومه شي
ها ها سمه ده ها دا دې کیناستم ها کماندان صاحب اوس دا راته وایست چې دا د څه شي نقشه ده
دا د عملیاتو نقشه ده
د څه شي عملیات دي
د نشې موادو پر یو ذخیره عملیات کو
ها ها
دې نقشه ته وګوره دا په سر رنگ په نقشه شوی ځای د هیروین یو ذخیره ده
ها
لدې ځای د خار نور سیمو ته هیروین استول کیږي او هغوی بیا د پرچون په بڼه په پوډریانو خرڅوي
یاره که په دې ګودام چاپه ووهو او نشه یي مواد ونیسو لویه لاسته راوړنه ده قمندان صاحب
ښکاره خبره چې موږ ته لاسته راوړنه او خلکو ته هوساینه ده
ښه د دې ګودام لاره چیرې ده قمندان صاحب
دا په زرغونه رنګ چې مینخانې کړې ده دا یې لاره ده
ښه
ها دا دې وګوره په بازار کې له لویې لارې څخه لمرخاته لورې ته یوه کوڅه ګرځېدلې ده
دې کوڅې ته موټر ورتلی شي
هو ډېره پراخه کوڅه ده یو موټر څه چې دوه موټرونه هم څنګ په څنګ ورتلی شي
ښه اوس پلان څه دی قمندان صاحب
پلان دا دی چې ته به شل نفره ښه وفادار او تکړه پولیس خوښ کړې او پر دې ګودام به چاپه ووهې
په دواړو سترګو قمندان صاحب
ګوره پام به کوې چې قاچاقبران ډېر چالاکه خلک دي
څنګه چالاک خلک دي
دا ځای اصلا د مالګې ګودام دی دکانداران مالګه ځینې اخلي خدا چې مالګ هم سپین او هیروین هم سپین دي له دې امله په دې ځای کې د مالګې تر څنګ هیروین هم خرڅوي چې څوک ورباندې پوه نه شي
خدا عملیات څه وخت وکړو
دا عملیات به نن د شپې 12 بجې
ښه ښه
دې ځای ته دوې لارې ورغلي دي
صحیح ده قمندان
له دواړو لارو ګودام ته موټر ورتلی شي
صحیح ده
باید له دواړو لارو ورشئ چې قاچاقبر مال پر بله لاره درنه ونه باسي
په دواړو سترګو قمندان صاحب
خو ګوره پام دی وي چې د دې پلان په باره کې چا ته څه ونه وایي باید پولیس هم اول پونی شي چې تاسو چیرې ځای او څه کوئ
صحیح ده قمندان صاحب
کله چې هدف ته نږدې شوي بیا ګودام ور وخیا
پر دواړو سترګو قمندان صاحب دغه سی به وکم
زه نن شپه تر هغو نه ویده کیږم چې ستاسو عملیات پای ته نه وي رسېدلي
صحیح ده قمندان صاحب
ما ته په مخابره او ټلیفون کې د عملیاتو د هرې شیبې حال راکوه سمه ده
سمه ده قمندان صاحب
اوهو قمندان صاحب دا قاچاقبران خو تښتېدلی دي
خیر دی که قاچاقبران و تښتېدل نشه یي مواد خو مو لاسته راغلل ته یې وګوره
ته ودرېږه زه یې وګورم اوهو دا څه شی دي
څه شی دي
قمندان صاحب دا خو ټوله مالګه ده هیروین یې مخکې له دې ځایه وړي دي
څه شی هیروین یې وړي دي موږ دقیق معلومات درلوده چې تر نن مازدیګر پورې همدلته نشه یي مواد پراته وو څه وخت یې وړل
نه پوهېږم خامخا زموږ په نږدې ملګرو کې او څوک له قاچاقبرو سره پټ لاس لري او له هغوی سره مرسته کوي
زه هم دغسې فکر کوم چې خامخا زموږ په منځ کې کوم پټ شیطان شته
قمندان صاحب د دې عملیاتو په پلان نور څوک خبر وو
زه به یې معلومه کړم ته ودرېږه چې امنی قمندان ته زنګ ووهم شاید هغه د دې پټ شیطان په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړي
ښه نظر دی قمندان صاحب
السلام علیکم
و علیکم سلام قمندان صاحب زه قمندان رشید خان خبرې کوم
خیر رشید خان وای عملیات څنګه شول
صاحب د نشه یي مواد و ګودام ته له کوم مزاحمت او مقاومت پرته راغلو خو له بده مرغه چې کامیاب نه شولو
ولې خدای دې خیر کړي مشکل څه دی
دلته چې راغلو قاچاقبران مخکې له دې ځایه تښتېدلي وو
خیر که قاچاقبران تښتېدلي دي نشه یي مواد خو به پاتې
زموږ تر عملیات مخکې خامخا کوم جاسوس قاچاقبرانو ته احوال ورکړی دی چې هم خپله وتښتي او هم نشه یي مواد له دې ځایه یوسي زه فکر کوم چې خامخا زموږ په منځ کې یو جاسوس شته چې له قاچاقبرانو سره لاس لري
زه هم دغسې فکر کوم ځکه دا دریم ځل دی چې موږ د نشه یي موادو پر ذخیره عملیات کوو خو تر عملیاتو مخکې قاچاقبرو نشه یي مواد بل ځای ته وړي
قمندان صاحب د دې عملیاتو په پلان نور څوک خبر وو
زما پر قیوم خان شک راځي ځکه نن د عملیاتو په اړه زما څخه څو واره وپوښتل چې دا عملیات د څه لپاره دي او چیرې دي زه پخوا هم پر دې یو څه شکمن وم
ولا قمندان صاحب زه هم یو څه ورباندې شکمن وم خو کوم ثبوت مې په لاس کې نه درلوده
ما ته یو چا د سبسي اواز یو سي ډي هم راکړې ده چې د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته د عملیاتو په اړه معلومات ورکوي هغه وخت ما باور نه کو چې دا به رښتیا د ده آواز وي، خو اوس مې شک په یقین بدل شو.
ښه قومندان صاحب، اوس څه وکړو؟
همدا اوس په همدې شپه کې ډېر ژر قیوم خان ونیسه او قومنداني ته یې راوله. زه درته منتظر یم.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.